علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونهچول شي، او زیاته یې کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سر یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د نیپال پر وړاندې له نننۍ لویې بریا سره سره د آسیایي جام لوبو ته له پرمختګ څخه پاتې شو. افغانستان دې جام ته یوازې په هغه صورت کې وتلی شوی چې نیپال ته یې په لږ تر لږه 12 ګولونو ماتې ورکړې وی. په داسې حال کې چې نننۍ لوبه یو د اتو پر وړاندې وګټله. د هیواد د فوټسال ملي لوبډله تیره اونۍ دوه لوبې د ازبکستان پر وړاندې وبایللې، خو له تاجکستان سره مساوي شو. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونو پر ضد په کابل کې اعتراضونه.
ایران دا ثابته کړه چې یو ظلم هیواد دی او ډېر بې وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل.
په عین حال کې تهران له طالبانو غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د څپې مخه ونیسي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان وروستیو پرمختګونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې ده.
بله موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي.
په نورو موضوعاتو کې په کندز کې د لبنیاتو د تولید لویه فابریکه تړل شوې ده.
د کورونا مرزونه راغلل، بیا په تعقیب دي کې جنگونه شول. نو اوس دا تقریبا دو کال کې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو جزئیات درکو. او شهباز شریف نن رسمن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ.
د شهباز شریف هیڅ کله د پوسټ سره ستونزه من سندره غلی دی. د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د د پوسټ سره ډېری نږدې اړیکې دي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمنړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. ایران د طالبانو له حکومت غوړي چې د خپل هیوادوالو پر وړاندې جدي مسؤلیت منون کوي وسی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیواد د نورو افغان کډوالو د منلو وړتیا نه لري او د طالبانو له حکومت څخه غوړي چې خپل مسؤلیتونه پر گاونډیو هیوادونو ونه چوي. په ایران کې افغان کډوالو سره د بد چلند په اړه د خبرو شویو ویډیوګانو په خبرګون کې نن په کابل کې یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ.
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له افغان کډوالو سره په ایران کې د روان بد چلند په خبرګون کې اعتراض کړی. معترضینو په دوو بیلابیلو ځایونو کې د ایران سفارت مخې ته او د مسعود څلور لارې کې ایران د یو شمیر افغان کډوالو په شکنجې تورن کړ او ویل یې افغانان په خپل هیواد کې د ناامنۍ او بې وزلۍ له امله ایران ته کډه شوي دي. د ځوانانو د مثبت بدلون بنسټ مشر مصطفی ستانکزی چې په اعتراض کې ګډون کړی وایي
ایران دا ثابته کړه چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بے وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل. موږ به د خپلو وینو او شهیدانو په خاطر حساب غواړو.
وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په پرله پسې ډول داسې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي یو شمېر ایرانیان او ان نظامیان افغان کډوال شکنجه کوي. ننګیالی غوري چې د اعتراض په ډول د کابل مسعود څلور لارې ته راغلی وایي:
مو افغانان د هر ځای کې باشیم،
موږ افغانان هر ځای او هر چیرې چې یو د خپل مظلومیت او د خپلو خلکو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو او له خپلو افغانانو ملاتړ کوو. ایران بیا هم خپلو دې کارونو ته دوام ورکړي. موږ له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غواړو چې پر ایران فشار زیات کړي څو پر افغانانو له ظلم لاس په سر شي.
د دې اعتراض کوونکو شمېر لسګونه کسانو ته رسېده. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مشهد په یو زیارت کې څو تنه روحانیونو ته په یو برید کې مرګ ژوبله واوښته وو. پسې هلته له میشتو افغان کډوالو سره تاوتریخوالی پیل او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. خو د ایرانیانو د عمل په افغانستان او له هېواده باندې له سختو غبرګونونو سره مخ شو، تر دې چې قهرجنو لاریون کوونکو پرون په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دروازې ته اور واچول. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان کډوالو ته د پناه ورکول وړتیا محدوده ده او د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه د افغانستان په ګاونډیو وروانه چوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده:
د افغانستان سرپرست پلاوی چې اوس په افغانستان کې د چارو مسؤلیت لري باید خپل مسؤلیت ومني. د ایران اسلامي جمهوریت ته د کډوالو دا لویه جوپه نشي کېدای دوام پیدا کړي او ټول مسؤلیت د یو ګاونډي پر اوږه باشي. که دا ګاونډی هر څومره هڅه وکړي چې ښه کوربه اوسي بیا هم زموږ وړتیا محدوده ده.
سعید خطیب زاده په افغانستان کې د ایران د سیاسي استازولیو د ساتنې مسؤلیت هم د طالبانو د حکومت دنده بولي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې مسؤلان خبرو ته حاضر نه شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو ډېر شمېر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون ځنیو اروپایي او نورو هېوادونو ته پناه وړي.
په تازه راپورونو کې ویل شوی دی چې ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلګری بندي کړی دی. بیا هم د ازادي راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی او په دې اړه جزئیات راکوي.
بلې د کل صاحب هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه په کابل کې د ایران د سفارت مخته د افغانانو د لاریون نه او هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخته د قهرجنو لاریون کوونکو لخوا د قونسلګرۍ دروازې ته د اور اچولو وروسته ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلي خدمتونه تر امر رسانی پورې ځنډولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې کار لامل په افغانستان کې د دوی د سفارت او په هرات کې د قونسلګرۍ پر وړاندې د امنیتي ستونزو عدم کنټرول او ځینې نور لاملونه یاد کړي دي. دوی هم ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو حکومت پورې تړل شاز دافر نن احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا د مسؤل له دفتر خبره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوی چې ایران د دولتونو د مسؤلیتونو دندو ته په کتو په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیک استازولۍ برید کوونکو سره د قانوني چلند غوښتنه کړي، خو په خبر پاڼه کې دا نه دی لیکل شوی چې ایران دې احضار ته د طالبانو د استازي ځواب سو. پرون د افغانستان په لویدیز هرات کې یو شمېر کسانو دا غس پر غبرګون کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او خې چې ایرانی تبه او نظامیان افغان کډوال شکنجه کوي ایران د قونسلګرۍ دروازې ته مخ ور واچو. تر خوایې تکل صاحب د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی نن د امنیت شورا لغونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا هڅه کېږي او دا یو پلان شوې برنامه بللې ده. هغه ویلي چې افغانستان او ایران ښې اړیکې لري او ایرانیان د افغان کډوالو لپاره ښه قرباني دي. خدای هم ویلي چې کابل او هرات کې دوی ډیپلوماټیکو استازولیو ته مخه شوي کارونه د منلو نه دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له دواړو لوریو غوښتي چې له زغم کار واخلي او اجازه ورنکړي چې شایعات د واقعیتونو ځای ونیسي. ما هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې دواړو موضوعاتو باندې واخلم خو تر دا اوسه پورې یې ځواب نه دی راکړی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې د کابل او تهران په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا جزئیات راکول. د طالبانو یو بخی د ایران حکومت د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو مخه ونیسي او وروسته له دې چې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د ایران پر ضد اعتراضونه وشول اوس ایران تازه ویلي دي چې خپل قونسلګرۍ بندې کړي دي او په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج ظفیر هم احضار کړی دی او هغه ته یې اعتراض سپارلی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر پوښتم چې دا شیبه د واتساپ په مستقیمه اړیکه راسره دی. اعظمي صاحب، له تاسو ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته راغلی. طالبانو د حکومت اړیکی له تهران سره پر کومه خوروندې؟
سلامونه تکل ستا ستو در نوریدون کو ته ډیره مننه پروگرام کې ماته وخت راکې. زه فکر کوم ایران چې کوم په داخ اخر کې د افغانانو سره کوم چلند کړی دی، بالکل د ټولو قوانینو، نړیوال قوانینو، بشری قوانینو خلاف دی. او زه فکر کوم دا په څو بوډر لري. یو دا دی چې ایران د افغانستان سره یو نوی تاریخي مشکل لري، بالخصوص طالبانو سره. نو طالبان د راتګ سره هغه روابط چې پخوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي، هغه لا هم خرابې شوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه ډېرې قوي اړیکې د یو بل سره لري. مګر بلومون کې وګورو، ایران د طالبانو د اوسني نظام سره ډېر زیات راحت نه دی. دا نشو هیرولی چې مثلا چې کله طالبانو جګړه کوله د امریکایانو په خلاف او د افغان دولت، نو ایران یو نوی کومک ورسره کوي. مګر کله چې طالب بیا د جګړې څخه نظام ته بدلیږي، نو دا روابط تغییر خوري.
اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډېر ښه و. د طالبانو له حکومت سره دوی غونډې سره درلودې، لیده کاتې کول، او حتی په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت لخوا تقریبا فعال شوی دی. نو دا بیا تاسو څنګه وایئ چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوئ چې ترینګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونو ته خلاص کړي دي، او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښودې چې هلته استفاده وکړي. نو نیل واړي چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستانه نسبت کېدلی دی. ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چون چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري، او یو تاریخچه لري چې دغه د مشکلاتو چې مثلا په 1990 کلونو کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي. نو هغه تاریخچه ته په کتو زه فکر نه کوم چې او ایدیالوژیکي تغییرات ډېر څه لري. مګر دا چې ایران ډېر زیات مثلا طالبانو سره یو علني دښمنۍ اعلان یې په دې وجه ده چې دغه په اصطلاح کم اندازه اړیکې چې دی لري، دا غواړي چې وساتي، او که دا خراب شي نو بیا ایران د افغانستان څخه یو نوی امنیتي ستونزې ځان ته لیدلی شي، او دوی نه غواړي چې طالبانو دښمني وسته پاره وخت.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترینګلتیا تر حده پورې وړاندې تللې دي. دا څه رقم موضوع ده؟ یعنی د کډوالو مسله بالاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمېر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده، او بل خوا ایران د خلک منلای نشي؟ دا به بالاخره کومې خواته ځي؟ داستونزه
دا یو ډېر بد حالت دی د افغانانو لپاره. یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبور نسي دا په اسانۍ باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوع مهاجرین دي. یو هغه مهاجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې، ژوند یې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. په دې شک نسته چې په ځینې وخت کې به د یو تعداد زیات شي، ځینې وخت کې به د بل تعداد زیات شي، ځینې وخت کې به سیاسي مهاجرین زیاتېږي چې د امنیتي مشکلاتو ته وجه ځي، او ځینې وخت به امنیتي اقتصادي. مګر د مهاجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، ځینې نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني ده ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونډه سخت دریځ نه دی ښودلی چې تاسې ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر یې را دعوت کړی و، او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې دی ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي، او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي، خو پاته سي ډېر بابرو باعزته خلک وطن مجبورېدلو ته پرېښودل شوي دي. درېیم مسله دا ده، په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پېژندل شوی، نو ویزا ور کولم ډیر ستونزمن دي ډیر وادونه ته په دا خاطر باندې چې افغانستان خلک ووزي افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي چون چې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني ماجیرونو پر وړاندې باندې خلاص دی. د دې نه علاوه زه فکر کوم د بارډر یا سرحد مینجمنت په دې باندې طالبان باید فکر وکړي چې یو نوه غیر قانوني ماجرین ولاړ نه شي. مګر بیا سوال دا دی که چیرې غیر قانوني ماجر نه ځینو هغوی د هغې ژوند په خطر کې دی او ځینې هم په افغانستان کې کار نه شي پیدا کولی، نو دا یو غټ فکټر، یو غټ سیستم او څو بوده سولوشن ته یا ضرورت لري.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې وروستیو بدلونونو په نړۍ کې د بے باورۍ فضا جوړه کړې ده. جی شنکر د خبره د امریکا او هند بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړې ده.
په افغانستان کې د روان وضعیت لامل د سیمایي بے ثباتۍ ویره. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وای د افغانستان اوسنۍ وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بے باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه لزان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ترسیږي. خغله شنکر چې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې د خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ایز او نړیواله همکاري ټینګار کړی دی.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړي هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 5000 تنه غنمو مرسته کوو، خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړې ډله یا اف ای ټی اف او نور ورسره مخ دي. زه غواړم داسې ووایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخ ته وړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خغلی کوین ویلي وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونشي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به زما همکاران له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. صفي الله ستانکزی د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه مطلب تاسو ته وړاندې کوي. خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د اسیا ملتونو جام ته د لاري موندو په مخه د سیالیو په دوام د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادۍ رادیو ته ویل د لوبه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې وشوه، افغانستان وکړای شو اته د یو پر وړاندې نیپال ته ماتې ورکړي. د ښاغلي ماشوف په خبره د دې سیالیو په لړ کې افغانستان د یوې لوبې په مساوي کولو، یوې ماتې او یوې بریا سره څلور امتیازونه واخیستل او له ازبکستان او تاجکستان وروسته یې دریم مقام خپل کړ. افغانستان په دې سیالیو کې د تاجکستان په پرتله د لګو ګولونو د وهلو له امله د اسیا ملتونو جام په سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. په ترکیه کې د افغان کډوالو له لوري د روژې جام په نوم د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې د دې جام په لومړۍ لوبه کې تیر ماښام د دنیای استنبول لوبډلې 15 د 2 پر وړاندې پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې ټورنمنټ کې له افغان او ترکی ځوانانو جوړې شوې لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. دا سیالۍ د روژې میاشتې تر وروستیو دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا فوټبال سیالیو په دوام تیر شپه والنسیا د رایو وایکانو پر وړاندې لوبه وکړه. د اسپانیا د لالیگا سیالیو د یو دیرشمی اونۍ وروستۍ د لوبا یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. لومړی ګول کارلو سولر د لوبې په 55 دقیقه کې ووهه، او د لوبې په 30 دقیقه کې هم د رای وایکانو لپاره سرخی ګوردی لا ګول ووهه. د تیرې شپې د لوبې په مساوي کېدو سره والنسیا د اسپانیا د لالیگا سیالیو په درجه بندۍ کې نهم ځای او رای وایکانو هم 13 ځای خپل کړ. د یادونې وړ ده چې ریال مادرید لوبډله د 2 امتیازونو په لرلو سره د لالیگا مخکښ لوبډله ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. د پاکستان مسایل هم تعقیبوو. خدا شیبه اسمت څروان له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی بخی تموز اسمت څروان هر کله کوم. په سر کې ستاسو پام له غزنی څخه یو راپور تر راګرځوم. د غزنی اوسیدونکو د روژې په میاشت کې د نرخونو په کنټرول کې د پاتې راتلو له کبله پر ښاروالۍ انتقاد کوي. د غزنی ښاروالۍ وایي چې د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په لوړه بیه وپلوري. خو د غزنی ښار اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د اړتیا وړ موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې دي.
دا بریانی چې د مو په لاس کې دی د مې په 100 افغانۍ اخستل، دا اوس نه په 200 افغانۍ راخستی. التون سوم اخستل په 100 افغانۍ، اوس مې په 150 افغانۍ اخستی. دا
د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نظر محمد غزنی ښار ته په سودا اخستلو پسې راغلی. نو مولای د روژې لپاره رسیدو سره سم په دغه ځای کې د توکو له سختې ګرانۍ سره ټکوي. دی وایي د ژوند د ارتیا و ټول شیان یو په څو برابر ګران سوي دي.
چاکلیت می اخستل په 70 روپۍ، اوس می خستی په 100 افغانۍ. نو هر څه دغه دروژې پر تاکس را یو چند په 50 تبدیل شوای دی. به صدی حساب په 100 افغانۍ بیخی بستی. خدا چې اوس زه خرید کم دا اوس چې مونن کړای دی، یقین وکړه که په 100 روپۍ هم قناعت کو، په 70 هم قناعت نکو، هغه کمې 50.
حاجی نظر محمد زیاتوی غریبی در پدری او گرانی هغه څه ده چې په وسنی افغانستان کې خلک ورسره لاس او گریوان دي. خو دکانداران بیا هغه څوک دي چې د خلکو له اړتیا او ګټ پورته کوي. خو دکانداران بیا دغه گرانی لامل د دکاندارانو بی انصافی نه، بلکې د ګمرکونو لوړ والی بولی. حاجی خیر محمد په غزنی کې یو تن دکاندار دی. نوموړی وایي واقعیت لري چې گرانی جوړه سوي دغه گرانی دکاندارانو نه ده جوړه کړې، بلکې له لویه سره را روانه ده.
این سال ما شاهد هستیم که دکاندار قیمت
شش کال ما شاهدانیم چې دکانداران توکي نه دي ګران کړي، بلکې ګمرکونه پورته شول. په نورو نظامونو کې که دکاندارانو ګراني راوسته، خو په دغه نظام کې دکاندارانو توکي نه دي ګران کړي. تاسو پوښتنه هم کولی شئ، له لویه سره ګراني ده،
قیمت از سرګاه بلند است.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي د دغه ځای ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاته راغلي بولي. خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ په اونۍ کې 2 په ښار کې د نرخنامې مطابق بیې ګورو او نظارت یې کوو، خو تر څنګ یې موږ ځینې وختونه له دکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکوي چې که چیرته کومو دکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
شما میبینی که ده یو خیره ما چندین مدت است.
تاسو وینه چې په دا ورستیو که موگ چو زایا دا ورو پا مندهی پا قصابیو نان بیانو او دیره نور مواردو که چو دکانو نا لنرخنامو دا سرغراوانی لعملا مهرلا کرل، او اوس هم دغه کار دوام لری
و میرانده می دامه داره.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا 8 راهیسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې 1-2 لوړې سوې دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بله لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو 2 لسیزې له کرا،
پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په کندوز کې د کوآپراتیفي ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د لبنیاتو د تولید ستره فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او لسګونه کارګران یې اوس کار شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې فابریکې د بیا فعالولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي څو له مالدارو څخه د شیدو د راټولولو بهیر بیا پیل کړي او په دې توګه د مالدارانو اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
په کندز ولایت کې د کوپراتیفي ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکا د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. څو کاله وړاندې د دغې فابریکې تولیدات پر کندز سربیره یو شمیر ګاونډیو ولایتونو او کابل ته هم انتقالېدل. د دغې فابریکې مسؤول محمد ظاهر وفا ازادۍ روډي ته وویل چې دغې فابریکې د خپل فعالیت پر مهال هر ورځ 2500 لیټره شیدې پروسس کولې او تولیدات یې هر ورځ بازار ته وړاندې کول. ښاغلی وفا وایي د کووډ 19 ناروغۍ تیر کال په کندز کې جګړې او نامنۍ او په هیواد کې د نظام بدلون هغه لاملونه دي چې له امله یې دغه فابریکه له اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او فعالیت یې په ټپه ودرېده.
د کورونا مرضونه راغلل نو دا مارکیټونه زموږ خراب شول، بازارونه خراب شول. بیا په تعقیب دي کې جنګونه شول، د جنګونو نامنۍ په وجه باندې اکثره موسسات د کندز نه وتل. دغه خلکو چې اقتصادي ښه وو هغه لاړه د دې ولایت نه.
دولت ډیره جګه مالیه وه نو اوس دغه تقریبا دو کال کې یا نیم کال شو چې دا فابریکه مونږ مکمل ودرولې ده.
د نوموړي د خبرو له مخې پخوا په دې فابریکې کې شاوخوا 40 کسان په کار بوخت وو او له څه باندې زر کورونوی څخه دوی هر ورځ شیدې پیرېدلې. ښاغلی وفا له اوسني حکومت څخه د اوږدمهاله پورونو غوښتنه کوي تر څو بیرته دغه فابریکه فعاله کړي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي د لبنیاتو فابریکې د بندېدو له امله دوی خپل مارکیټ له لاسه ورکړی او اوس له دوی څخه څوک شیدې نه اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار محمد جان د نورو مالدارانو په استازیتوب راته وویل
تغیرات راغې دا کارونه سستو، خلک بېکاره سو، اوس دا ټول شیدې پاتې کېږي، مستې سي چکتې جوړه سي، هغه هم څوک په سمه مناسبه بیه نه اخلي. هغه ډېره لویه ستونزه موږ ته جوړه کړې ده. نو غوښتنه همدا ده چې دغه فابریکې بېرته فعاله سي، دغه فابریکې بېرته روغې سي، دغه مشکلات د خلکو نه پتي.
د خانابات ولسوالۍ یو مالدار غلام رسول هم ورته خبره کوي.
په خوا چې د فابریکې تولیدات درلود هر ورځ له مالدارانو څخه شیدې راټولولې او هر اونۍ موږ ته پیسې راکولې. له دې فابریکې سره د بېوزلو کورنیو او مالدارانو خو کار جوړ و. فابریکې بنده شو، اوس له موږ څخه څوک شیدې نه اخلي.
د کندز ښار یو شمیر دکانداران هم د لبنیاتو د فابریکې د بیرته فعالېدو غوښتنه کوي. د ښار یو دکاندار غلام نبی ازادۍ روډي ته وویل
لبنیات ډیر ښه په کیفیت و، ډیر ښه په ستاندارد معیار باندې جوړ شوي و. اوس نشته، فعالیت نه لري، فعالیت بند ده. لبنیات ډیر ښه و، چکه مستې شیدې ټول شی میسر و. بیرته فعال شي او خپل فعالیت ته شروع وکړي چې دسو موږ هم د هغې د خدماتو نه مستفید شو.
خو د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د دغې فابریکې ستونزې تاییدوي او زیاتوي هڅې کوي تر څو د ځینو همکارو ادارو په همغږۍ سره د لبنیاتو د تولید فابریکه بیرته فعالیت پیل کړي او خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. دا هم د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز کې.
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنه وزرتین نه ګلدین ته سره په تماس کې مات. متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې دي چار چاپېرې ګوانډي ممالک ورځ په ورځ بنې ته بارډر ټینګوي. نن پاسپورټ شته دی، نن ویزې شته دی، په تذکیره باندې د هغې مخیم اوس پاکستان د طرف نه چې راځي موږ نه را پرېږدي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوري ورته تللي دي هغه خوارن تکلیف د زحمت سره مخامخ دي. په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې په پاکستان کې هم ګرځو او په ایران کې هم ګرځو. همدارنګه کاغو لږ په ګوتو باندې یا د هغو پسې سیرالو. نو موږ په جیلون کې چې موږ د سخت سکنجه کوي او د ډېر تکلیف سره مخامخ کوي. هر یو ملک والا چې چېرته تللی شي تللی شي، نه څوک پوښتنه کوي، نه هغه نه بد پاسپورټ کې ویزه وسره ورکول کیږي خو د افغانستان خلکو لنه څوک ویزه ورکنه ولا څوک پاسپورټ ورکړي نه کومل کې څوک ویزا بسکه ماران دي خوري بخوري نړیوالو ته زمونږ د درخواست چې د زمونږ پښتنه وکي دا د دې تکلیف او زحمت ته موږ اخلاص یو ولې موږ انسانان یو ولې موږ د الله تعالی پیدان یو ال دې کې زمونږ خبر منی تسلیمونی وشي او دا تکلیف او زحمت ته موږ اخلاص کړو دا مې سې زمونږ ختم شو د خوشحالي خوندن
الحاجی ما د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغه خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم اکم د مسی انجینران چې دي د خپل معلول یم د نورو معلولینو درد مې هم کړی هیڅوک نه کوم کو سره کې نه پاملرنه ورته کې ډېر په دا سارا او کې داسې معلولین شته چې هیچا نه کوم کو سره کړی دي ولاکه په یاد دي فرض روژه ده په هغو مؤمنان پسې دي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در به دره شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې شبه وروسته به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه وړاندې شي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ایران دولتي رسنۍ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر احضار کړی او هغه ته په کابل کې د ایران د سفارت او په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې خپل احتجاج وړاندې کړی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو پر نوي حکومت غږ کړی چې د ایران د ډیپلوماتیکو نمائندګیو بشپړ امنیت ډاډمن کړي او ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل ټول قونسلګرۍ بندي کړي. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو له حکومت نه ورته غوښتنه کړې وه چې باید د ایران د ډیپلوماتیکو مکانونو د امنیت مسله یقیني کړي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړني اقدامات وکړي. د بې پولي خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپل ویب پاڼه یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سر یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحده ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به اقدام وکړي. روسیې دا تور رد کړی او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق تاسو ته وړاندې شي، تاسو ته یو مرکه لرو. د پاکستان نوی صدر اعظم محمد شهباز شریف نن رسمن خپلې چارې پیل کړې. په پام کې ده چې ښاغلی شریف به نن د خپلو متحدو سیاسي ګوندونو له استازو سره د کابینې د څرنګوالي په اړه سلا مشورې وکړي. د پاکستان د سیاسي بحران په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګې د ایډیټر داود خټک نظر پوښتلی. داود خټک په پیل کې د ښاغلي شریف د لومړنۍ کاري ورځې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
نن شهباز شریف لکه څنګه چې په پاکستان کې دا یو روایت دی، رواج دی، چې هغه د پوز معاینه کوي نو هغې ته هم ورغلی او هلته یې هغه ته یو پوزي سلامي ورکړل شو. نن شهباز شریف ته بیګا خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده هغه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړی دی او نن چې د ورځې په جریان کې به دی کوم مهمې خبرې کوي نو اول خدا ده چې شهباز شریف چونکې دی داسې مشهور دی چې دی ډېر زیات کار کوي، هر وخت دې په کار کې وي، نو دې بنن خپل چکم نږدې کسان دي هغه به دې ټاکي او د هغې وروستو به دې نن د خپل حلیفان چې دې کم دي اتحادیان د هغه ګوندونو سره به دې نن ملاقاتونه کوي او د کابینې په جوړولو باندې به دې خبرې کوي چې خپله کابینه څنګه جوړه کړي.
تاسو د پاوت سره د کتنې یادونه وکړه، د دوی ترمنځ پخوا د پوز او د شهباز شریف او د ورور نواز شریف ترمنځ ستونزې لانجې وي، هغه مشکلات حل شوي؟
ګوره شابه شریف په دوو خبرو ډیر مشهور دی او پاغي کې د خپل په یو خبره کې د خپل مشر ورور نواز شریف نه دی جدا دی ډیر زیات دی یو خو د کار یعنی کارونه دی ډیر زیات کوي د بیا رغونې کارونه نوي کارونه دی جوړ کوي کنه هغه کې دی او بل دی کارونه ډیر زر غواړي د خلکو نه او هغه بیا چې کله یو کار دی او چې دا کار بکیږي هغه پسې دی بیا پلټه هم کوي دا غو یو
عام استعمال د کار سړی
دی د کار سړی د ویل شي ډیر ښه اډمنستریټر دی دویم خبره کې چې دی کوم مشهور دی او په هغه کې چې دی د خپل ورور مشر ورور نواز شریف نه جدا دی هغه دا چې مشر ورور نواز شریف چې وو هغه درې واري وزیر اعظم راغی او درې واري د هغه د پوز سره ستونزې منځ راغلي خو د شهباز شریف هیڅ کله د پوز سره ستونزې منځ نه راغلي دی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د ده د پوز سره ډېری نږدې اړیکې دي د چې کلم د نواز شریف د پوز سره مشکلات رامنځته شوي دي نو دی اکثره به پکې منځګړتوب کولو پاغې کې
او د ده ائتلافي ګوندونه کوم کوم دي
د ده ائتلافي ګوند اول ګوند خو چې دی اغا د پاکستان پیپلز پارټي ګوند دی چې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو او نن سبا د غي زوی او خاوند بلاول بټو زوی دی او خاوند دی میړی آصف علي زرداری دی پخواني ولسمشر اغا د دې مشرکی او دا ګوند په اصل کې د دې خو اوس ائتلافي ګوند جوړ شوی خو دا اصل کې د دې مخالف ګوند دی کله چې انتخابات کیږي نو دی به بیا د یو بل مخالف هم ولاړي خو دا د عمران خان په ضد باندې راي شوی بل د دې ګوند د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام ګوند دی او بیا د عوامي نېشنل ګوند هم د دې سره په پارلیمان کې دی د متحده قومي موومېنټ چې اغي ته ماجر ویل شي دا اغه ماجر دی چې په کراچۍ کې اوسېږي د هندستان والا نو د اغي ګوند هم د دې سره په ائتلاف کې دی او د دې ترڅنګ بیا د بلوچستان هم لکه د اختر منګل بلوچستان نېشنل پارټي چې دا او د دې سره واړه واړه نور ګوندونه هم د دې سره په ائتلاف کې دی او ویل کېږي چې د ټولو ګوندونو ته په کابینه کې برخه ورکړي
د ازادي رادیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټکو چې شیبه مخکې د پاکستان د سیاسي بحران نه وروسته پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې قدرمن اوریدونکو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو را بولم د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق
نیما نړی
سر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لری پاتې کیږي له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مارک تر بریده رسیدلی شي په ماشومتوب کې د نجونو وار کړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړی ته وږي کې د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارس ډیر راغلی دی په مخکې نظامو کې مله خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه ژوټه پیسو باندې دی خرڅوي
چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل نړیوال مرستې ډېری محدودې شوې لبلې خو بانکي سیستم هم لستوند سره مخ شو کوم کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغه بیکاره شول نو ځکه بیوزلی او غریبي ډېر شو د کندهار اوسیدونکو منګل وای چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل د بیوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړی لرونه ورکوي
چې شاسي وسو خو کاختي او نسي او ارس ډېر راغلی دی په مخکې نظامو کې مله خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه ژوټه دی په هیڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شاباز باز لولې بانګو کې هغه چې راوایخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي ماشونه قطع سوله خلک در په در سوله بیچارهګان سوله. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کوچني کوچني نجونې وشپنځیرو خلکو ته ورکوي. وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي یا خدای نخواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباس د عمر دپاره هغه پریشان سي. د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راوایخه بشاره در په درسې ژوند زندگی تباه ورباس.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهیږي د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
وړکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یوه هغه یې واده کړه. زه هغه ښه په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ مکه نه در وستلم. بیا هم چېرته د چا د یو د ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې فکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجيبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپینسري سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی عروسی کردیم و خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنه می واده کرده دی، ځکه چې پلار می ما او زما نور خوین دورونو تا دوده نشوی را کولی. سو ورازی خپل خپلوانم رسته وکړه. اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبور شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتانم نه غیر از می کار خانه.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختي ور باندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پروانی مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنۍ باید راسره کول چې مې چیغه کړه، چیغه چیغه میړه مې راته راغی. لرګی راته وخرسې ودربولم. زما سره داسې بد لرې نه کوي. خسر به مې ان خولې مې راباندې ولګولې. د سپینګرې خسر مې وداسې په دا پخه خولو را ولګوله. دا ګورې
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي. هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار د راباندې خرڅه کړې او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانان هم راغلې. خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده. داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده، ځکه چې دا خو د 15 ورځې شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کوي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له انجونو څخه د ماشومتوب خوږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپوهانو په اند که واده په وخت ترسره نشي کولی شي د ماشومتوب خوږې تجربې، هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم یې ترلاسه کوي سلبې کې یا د هغه خنډ وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې ټیټ د 13 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او په راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دي او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلنې نجلۍ په هکله وایي چې د نیکه په عمر سړي ته واده شوې وه.
یو شپاړس کلان یا 15 کلان و، داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه سنه جیګو لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه وکړي واده وکړي. دومره جلۍ غوښته چې جدا شي، دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه، او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته، فامیل اخیستی او خپل قصه یې وکړو. نورو ماشومان درلودو، د خپل اول ښځینه نه 8 کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپله دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته هم ضرورت درلوده چې دا باید 100 کاله نور خپل مور پلار کړی اوسي. دا یو زور سړی سره واده کړی و، اصلا آماده نه و، هغه ډېره اجازه نه لري چې دلته راشي، حتماً په یواز ورسره یې دې نه شي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي. نو لک لک چې خپل قصه وکړو، دوی واده کیږي، اول دوی آماده نه دي چې هغه خپله مور شي، او که دوی حمل واخلي خونریزي ورته پیدا کیږي، اپراپشو پلاسنتا، پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا، فشار دوی پیدا شي چې جګ شي، او دوی ډېر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شیدې ورکړي، یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذیه راشي، یعنی د فکری د دماغي له وجې نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلی هغه په هر شي پوهېږي، خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم سره رقم تغذیه کې یا سره رقم اوپالی، او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري. کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه ته غشي.
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظره فقر باید د دې لامل نه سي چې ماشومان پکې قرباني سي، او اسلام خرڅول د ښځې او پیسې اخیستل په ښځې باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشومې باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نه سي، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده، حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه، او هیڅ بها د انسان ارزښت پوره کولی نه سي د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي، خپلې لورګانې خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي. اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خو دې حق معنی دا نه ده چې دا به خپل لور خرڅوي او خپل لور به پیسې اخلي، او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دی هغه په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي، یعنی د لور خرڅول ک په ولور په نومي ک قلین ورته وای ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان دغه په قیمومیت کې، د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستۍ کې او انسان دغه ولی امري او دای په غیبه باندې پیسې اخلي شران حرام ده. دا نه فقر دی بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل، بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره ترسره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي، یعنی ولور په نوم یا د نورو نومونو باندې یا تویانا یا بل څه شي دا پیسې نه وي. او ځینې خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي، دا شران حرام ده، ځکه رزق دی الله په لاس کې ده. الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم، روزی مونږ ورکو، تاسو روزی مونږ ورکو، رزاق الله رب العزت ده. او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسو. که د خپرونې په اکله له موږ سره خپل نظر شریکوي، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422124401. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونی د برابرۍ او مساواتو په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې ملما هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزای د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزای صاحب، په پیل کې قدرته وایي چې د برابرۍ او مساواتو اصل یعنی څه؟
ډیر مننه قدرمن. د مساواتو او د برابرۍ اصل د مفهوم په مورد کې، د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی، دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی، په معنا د انډول، یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی. او کچیر په اصطلاح کې ورته زیر شو، په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو د لودونکو دي. د برابرۍ اصل معنا ده، یعنی ټول افراد واحد او برابر حق د لودونکو دي.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساواتو اصل ته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړئ.
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یعنی د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع په رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه ترسره شل، ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل. په همدې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوله او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع له لوري رامنځته او ایجاد شوله او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملک زی صاحب، رازو ملي قوانینو ته، چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساواتو اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساواتو اصل، د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود ده، مشخص ده او د دې اصل په مورد کې واضح ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان ټولت با نارینه او ښځینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړی ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي، د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادي، قومي، سمتي، جنسیتي تبعیض د دوی په وړاندې معنا ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان ملک زی صاحب، سره له دې چې تاسې البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري، په افغانستان کې دا موضوع ته څنګه ارزوئ چې دلته تر کوم حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساواتو اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه ښکته ده، هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لوړ نه دي، نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او وجیبه ده چې هر ډول نصوص وي، قوانین وي، پرنسپونه وي، هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وي، که په هر اسباب باندې وي، دا ورسوي، هغوی ته ابلاغ کړي، هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي، که نړیوال حقوق دي، لکه د تساوي او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي، نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده. یوه
پی وی ټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
که چیرته د تساوي حق، د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنیو ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوي او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوي حق په مورد کې دی، لکه د خویندو او دورونو ترمنځ تحصیل تساوي حق دی، د تعلیم تساوي حق دی، د تربیې تساوي حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوي حق دی، که دا په هرې کورنۍ کې تطبیق شي، که په هرې کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک رعایت کیږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوي اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات به راولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو، د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې، په دستجمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی، هغه د مساوي او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی، نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده، یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو، اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي.
مننه کوم ملک زی صاحب. رزو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټول قوانین ته په کتو سره، د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای، مونږ مسلمانان استو او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص، هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم، پایداره او استواره وي. او اسلامي نصوصو، شرعي نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوي احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس، د انسان، د بشریت د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوي حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډېره زیاته مننه ملک زیاسه. په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل، د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوق او واجب درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واورېدي. دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.